رمضان کې قران کریم ته د سپکاوي خبر خپور کړی و. د دې مجلې سر لیکوال وروستۍ څرګندونې واورئ. نوموړي ویلي چې په دې خبر کې غلطي شته. په دې هکله به د افغانستان د چارواکو د افغانستان د ملي پخلاینې د کمیسیون د مشر او په پاکستان کې د اسلامي ډلو غبرګون واورئ. د امریکایي ځواکونو د ویان د وروستیو څرګندونو په اړه به هم راپور در واورو چې د ولس مشر کرزي د وروستۍ غوښتنې وروسته یې په پوځي عملیاتو کې د بدلون راوستو په هکله کړې دي او په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو په هکله چې ولسمشر کرزي یې ژمنه کړې ده څو تنو نظرونه به هم واورو. خو لومړی به جان قالو کوزي ته وار ورکړم چې د نړۍ د دې ساعت وروستي مهم خبرونه واوروي.
د نیوزویک مجله وایي د قرآن د سپکاوي په ریپورټ کې غلطي کړې ده. امریکا فوز وای د طالبانو په مشرۍ له غوښتلي مقاومت سره سره افغاني ګروپکی کمزوري شوي. انګلستان او فرانسې په ازبکستان غږ کړی چې اندیجان ته د مرستندویو سازمانونو او بهرنیو څارونکو ته د تلو اجازه ورکړي. پوره خبرونه واورئ. د امریکا د نیوزویک مجله وایي د دوی په هغه ریپورټ کې چې له امله یې تېره اونۍ په اسلامي نړۍ کې شخړې رامنځته شوې ممکن غلطي شوې وي. مجلې د سور د نولسمې په ګڼه کې لیکلي وو چې د ګوانتانامو په زندان کې امریکایي تحقیقونکو له بندیانو نه د تحقیق په مهال قرآن ته سپکاوی کړی. خو مجلې په خپلې وروستۍ ګڼې کې چې نن خرڅلاو ته ووتله دوی په زندان کې د قرآن د سپکاوي رپورټ په غلط ډول د امریکایي چارواکو له خولې خپور کړی دی. د دغه رپورټ له امله د افغانستان په شخړو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د نیوزویک مجلې سر لیکوال مارک ویټاکر وایي مجله د شخړو قربانیانو ته خپله خواخوږي وړاندې کوي. د امریکا پوځونو نو ویل په څو تیرو ونیو کې د طالبانو په مشرۍ له یو څه غښتلي مقاومت سره سره افغاني اروپایي د تیر کال په پرتله ښه سم کمزوري شوې دي. د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قومندان ډګروال ګیری چیک نن ویل اروپا کې د افغانستان د حکومت د پراخېدونکو واکمنۍ او د امنیتي ځواکونو د بهرنیو روزونکو په ضد روزل شوې دي. چیک په یو خبري کانفرنس کې چې په افغانستان کې د خپل یولس میاشتني ماموریت د پای ته رسېدو په ویاړ جوړ کړی و ویل ځواکونو د افغانستان د پولو په اوږدو کې له اروپا سره زیاتې نښتې کړې دي. د تیر اپریل د میاشتې راهیسې امریکایي او افغاني ځواکونو له طالب اروپاکو سره خونړۍ نښتې کړې. په دغو نښتو کې 150 اروپاکي، 10 تنه افغاني امنیتي سرتیري، 3 تنه امریکایي عسکر او یو رومانیایي سرتیری وژل شوي دي. د ازادي راډیو خبرونه اورئ. انګلستان او فرانسې نن د ازبکستان په حکومت غږ وکړ چې د هیواد په ختیځ ښار کې له وروستیو شخړو وروسته د نړیوالو مرستندویو ډلو او بهرنیو څارونکو ته د تلو اجازه ورکړي. انګلستان د بهرنیو چارو وزیر جک سټراف د ازبکستان کې شخړې وغندلې او په حکومت یې غږ وکړ چې له حوصلې نه د کار واخلي. سټراف ویل د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په ازبکستان کې د انګلستان سفیر ته اندیجان ته د سفر برابرولو ژمنه کړې او د څو ورځو په دننه کې به دا کار ترسره شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوشکا فیشر غوښتنه کړې چې د ازبکستان حکومت باید د نړیوال سر صلیب او نورو مرستندویو سازمانونو استازو ته اجازه ورکړي چې اندیجان ته لاړ شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر میشل باغنی د اندیجان له مظاهره کوونکو سره د ازبکستان د حکومت د سیاسي خبرو د پیل غږ وکړ او وایي چې د شخړو له لارې حل نه رامنځته کیږي. پاکستان نن یو ځل بیا دغه هیواد د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس د سور د 18 نیټې له سفر مخکې خپل هغه وړاندیز نوی کړ چې وایي غواړي د منځني ختیځ د دایمي سولې په کار کې منځګړتوب وکړي. د 2015 کال د جنوري د میاشتې په انتخاباتو کې د محمود عباس له بری وروسته به دا پاکستان ته د فلسطیني ادارې د مشر لومړنی سفر وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جلیل عباس وویل د منځني ختیځ د سولې روانه عملیه به د خبرو په سر کې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر کمال خرازین نو ویل د تهران د هستوي چارو ستر مرکزي حسن روحانی به د جوزا په دوهمه نیټه په اروپا کې د انګلستان، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو سره د ایران د هستوي پروګرام په اړه وګوري. خرازی خبر اعلان ته ویل خبرې به په یو اروپایي خار کې ترسره شي خو زیاته کړه چې په لارو چارو تر اوسه موافقه نه ده شوې. انګلستان، جرمني او فرانسې وروسته له هغې د کړکېچنې غونډې غږ وکړ چې ایران وویل دوی به خپل هستوي فعالیتونه له سره پیل کړي. د تهران دغه عمل به د 2004 کال د نومبر د میاشتې له تړون نه سرغړونه وي. ایران ویلي دوی به د نړیوالو اندېښنو له امله چې وایي دغه هیواد په پټه اټم بم جوړوي د عاجلو خبرو په جریان کې خپل د یورانیمو پخولو فعالیتونه بند کړي. د لیتوانیا جمهور رئیس والداس آدمکوز نن وویل تر هغې چې د بیلاروس رژیم نوی بدل شوی یوه بشپړ او خلاص اروپایي ډیموکراسي نشي رامنځته کیدای. آدمکوز په وارسا کې د اروپایي شورا پرانیستونکو غونډې ته وینا کوله. ده وویل بیلاروس د اروپایي ډیموکراسۍ په نقشې کې یوه توره سیمه ده. بیلاروس دغې دوه ورځنۍ مشریزي غونډې ته خپله استازنه رسوله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وویل د تروریزم په ضد مبارزه به د اروپایي شورا د ګټو لپاره لومړیتوب ولري. لافروف ویل روسیه چمتو ده له اروپایي شورا سره د تروریزم ضد چارو کې همکاري زیات کړي. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د ازادۍ له راډیو څخه واورېدل. د خبرونې په اوږدو کې به که څه کم 15 دقیقې راسره واوسئ نو به دا موضوعات در واورو. د امریکا د نیوزیک مجله وایي په هغه رپورټ کې غلطي شته چې د کیوبا د ګوانتنامو په زندان کې قرآن ته د سپکاوي په هکله خپور شوی او له دې امله په افغانستان کې د ترسره شویو مظاهرو په ترڅ کې له قربانیانو سره خواخوږي څرګندوي.
We regret the deaths and we regret the fact that the item also may have put
په دې اړه د افغانستان د ولسمشر او د غرال د کورنیو چارو د وزارت د ویاندویانو سربیره به د افغانستان د ملي پخلاینې د کمیسیون د مشر صبغت الله مجددي وروستۍ څرګندونې واوري. د نیوزیک د مجلې د نوي خبر له خپرېدو وروسته د پاکستان د سرحد په ایالت کې واکمن متحده مجلس عمل هم عکس العمل څرګند کړ. د ولسمشر حامد کرزي د هغې غوښتنې چې د امریکا له پوځ څخه یې د کیوبا د ګوانتنما په زندان کې د افغاني بندیانو د وسپارلو او په افغانستان کې دغه پوځ په عملیاتو کې د بدلون راوستو لپاره کړې ده په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د ویاندې وروستیو څرګندونو نه به مو خبر کړو. ولسمشر کرزي په کابل کې په یوې خبري غونډه کې په دې هکله ویلي دغه راست په دې خبري غونډه کې ولسمشر کرزي په دولتي سیمه ایزو ادارو کې د اصلاحاتو د راوستو ژمنه وکړه. په دې هکله به د څو تنو نظرونه هم در واورو.
هغه ظالمان چې نن په چوکیو باندې ناست دي دا که تبدیله شي د افغانستان د غریبانو لپاره ګټه.
د دې ترتیب سره سم لومړی ستاسې پام د افغانستان کورنیو خبرونو ته راګرځو چې نسیم شفقي اوروي.
د فاریاب په ولایت کې د جنرال دوستم او جنرال ملک د پلویانو ترمنځ جګړه کې دوه تنه وژل شوي دي. په افغانستان کې د جرمني سفیر بامیانو ته سفر کړی او د نوموړي ولایت اړتیاوې یې ارزولې دي او د افغانستان د ښځو ټولنې ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ته د ښځو د کم ګډون له کبله اندېښنه څرګنده کړې ده. پوره خبرونه واورئ. د فاریاب ولایت د فیض آباد په ولسوالۍ کې د جنرال دوستم او جنرال ملک د پلویانو د وسلوالې جګړې له کبله دوه تنه وژل شوي دي. په مزار شریف کې جنرال ملک زموږ خبریال ته ویلي دي چې دغه جګړه د جنرال دوستم پلویانو پیل کړې ځکه چې د ده په خبرو د جنبش پلویانو د جنرال ملک ورور ګل محمد پهلوان ته د ده په ګټه د تبلیغاتي فعالیت اجازه نه ورکوله. د افغانستان د ازادۍ د ګوند مشر جنرال ملک ویری دي چې د پلویانو د مخالف ډلې وسلوال کسان د فیض آباد له ښار څخه پښه کړې دي. خو د فاریاب ولایت مرستیال سید احمد سعید چې د جنرال دوستم د پلویانو څخه دی څرګنده کړې چې د فیض آباد پولیسوالۍ کې د شخړې د خبر له اورېدو سره سم د دغه ولایت والی او د امنی قمندان سیمې ته ورغلي دي. د دغه راز وویل چې د پولیسو د چټک غبرګونې واقعته هم له مزار شریف څخه د فیض آباد د ولسوالۍ په لورې خوځېدلې ده. په افغانستان کې د جرمني سفیر د بامیانو ولایت د خپل سفر په ترڅ کې د نوموړي ولایت اړتیاوي وارزولې. له بامیانو څخه د ازادۍ رادیو د خبریال د خبر لمخې رینالد سټاک په بامیانو کې د خپل درې ورځني تم کېدو په مهال د دغه ولایت د لرغونو آثارو او د بند امیر له سیلانزي څخه هم لیدنه وکړه. د جرمني سفیر د بامیانو له والي حبیب سرابي سره تر خبرو اترو وروسته وویل هیواد یې په دې هڅه کې دی تر څو په نوموړي ولایت کې د بیا رغونې یو لړ کارونه ترسره کړي. بامیان د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی خو ویل کیږي که څه هم تاریخي او لرغونی سیمې لري خو بیا هم د بیارغونې په برخه کې ورته ډیره پاملرنه نه ده شوې. د افغانستان د ښځو ټولنې د دغه هیواد په کچه ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ته د ښځو د کم ګډون له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. دغې ټولنې ویلي دي چې راتلونکو پارلماني ټاکنو ته د ښځو نه لیوالتیا په افغانستان کې درون اندو په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. دغې ټولنې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې له ښځو څخه غوښتنه کړې تر څو په زړورتیا سره د پارلماني ټاکنو په لور ودانګي او د افغاني ښځو غږ د نړیوالو غږونو ته ورسوي. دغه راز د دغې ټولنې په اعلامیه کې راغلي چې په تېرو څو ورځو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې حالات سم نه و او د ټاکنو د سمون ګډ دفتر دی باید ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ته د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ یوه اونۍ نوره هم اوږده کړي. او نن دوشنبه د سهار د صرافی د رپورت لمخې د کابل د اسارو په مارکیټ کې افغانۍ د بهرنیو پیسو په وړاندې په دې توګه بدلېدي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 3 افغانۍ، یو سترلنګ پاوند 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 22 پوله، زر ایراني تومانه 55 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 833 افغانۍ. دا د دې مهال کورنۍ خبرونه.
د افغانستان کورنۍ خبرونه مو د ازادۍ له راډیو څخه واورېدل. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د نیوزیک مجلې د هغې خبر له کبله چې د کیوبا د ګوانتنامې په زندان کې قرآن کریم ته د سپکاوي په حکله خپور کړی و په وروستۍ ګڼه کې ویلي چې په دې خبر کې ځینې غلطۍ شته. د نیوزیک مجلې د رپورټ چې وایي امریکایي تحقیقونکو د امریکا د ګوانتنامې په زندان کې قرآن ته سپکاوی کړی، په افغانستان او نور اسلامي نړۍ کې سخت غبرګون وښود. د افغانستان د ننګرهار په ولایت کې په تېره اونۍ کې د سېشن بي پورز مظاهرې پیل شوې او د دغو مظاهرو لمنه د افغانستان نورو ولایتونو ته هم وغځېده. په ننګرهار، غزنی، بدخشان او نورو ولایتونو کې په مظاهرو کې په تاوتریخوالي کې د 1400 په شاوخوا کې کسان ووژل شول او د 1000 په شاوخوا کې نور ژوبل شول. په دغو مظاهرو کې په تېره په جلال آباد ښار کې ډېر دولتي او عامل منفره او ودانۍ او د بهرنیو مؤسسو دفترونو ته اور واچول شو. مظاهره کوونکو قرآن کریم ته د سپکاوي له امله له امریکا څخه د بخښنې غوښتنه کوله. خو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې مظاهرو سوله ییزه بڼه درلوده. امریکایي چارواکو دغو مظاهرو په وړاندې غبرګون وښود او دوی وویل چې په دې هکله به جدي څېړنه وکړي. د نیوزویک د مجلې محرر مارک وایټکر په خپل تبصرې کې ویلي چې په دې خبر کې ځینې غلطۍ شته او د مظاهرو په ترڅ کې په تاوتریخوالي کې قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د نیوزویک د مجلې د وروستي غبرګون په هکله زما همکار جانقا الکوزی یو مطلب برابر کړی چې په ګډه به واورو.
مننه. تیره اونۍ د افغانستان نه شخړې پیل شوې او له غزې نه تر اندونیزیا پورې ټولې اسلامي نړۍ ته خپرې شوې. مسلمانانو شعارونه ورکول چې زموږ سپېڅلی کتاب وژغوري. مظاهره کوونکو د افغانستان په ختیځ کې حکومتي ودانۍ وسوځولې او د مرستندویو مؤسسو دفترونه لوټ او ویجاړ کړل. په شخړو کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او زیات شمېر نور ټپیان شول او واشنګټن ته چې په دغې حساسې سیمه کې د منځلارو رژیمونو د ثبات په اړه زیات اندېښمن دی ټکان ورکړ. په واشنګټن کې د نیوزویک مجلې سرلیکوال ډان Clydeman the yakshambe poraz le amerikai television sara da khabar ko mahal oil.
We regret the deaths and we regret the fact that the item also may have put
مون په افغانستان کې د مړینې له امله ډېر خواشینی یو. مون خواشینی یو چې زمونږ د دغه رپورت له امله ممکن امریکایي عسکرو او کارکونکو ته زیان ورسیږي. Clydeman د خبرو په بلې برخه کې داسې وویل.
We feel that we did you know our due diligence but sometimes mistakes get made and
mong dasi esasu chi yo tsirana mom kriwi khokala nakala ishtibah ham ki yo dasi fikr ko chi padak report ki ham galati shwela. Newsweek majala liki daga orta aslan da Pakistan da cricket yo mashhur pokhani lobghari Imran Khan chi da Parvez Musharraf da hukumat mukhalif de da sor pashwara sa manita pe matbuati conference ki palta wahala. Imran Khan pa conference ki da Newsweek majala da sor da 19 de gani report chi wayle amerikai tahqiqawun ko da Guantanamo pa zindan ki Quran ta spakawa kare wulus aw khalko ta yowal chi amerikayan da dawal karuna kawi. د خان خبري سیمایي زوراړيبانو او مطبوعاتو په گاونډي هواد افغانستان کې خبرګې کړې. ملایانو او مذهبي کسانو ته ډانګې په لاس ورکړ. په افغانستان کې یو شمېر کسان چې زړه د حامد کرزي حکومت ته چې امریکا یې ملاتړ کوي ډکته سپکاوی په لمکړ د خلکو د ناوړه اقتصادي حالت ورسره مرسته وکړه. په افغانستان کې د امریکا حضور یې ورسره وتاړه او سترې شړې او مرګ ژوبلې رامنځته کړلې.
د نیوزویک مجله سوایي چې امریکایي چارواکو په دې اړه څه ډول خبرګون ښودلې.
بله، تیره اونۍ د امریکا د دفاع وزارت ویان لارنس دی ریتا نیوز مجلې ته وویل د دوی قصه او رپورت لومړی سره غلط و. رپورت د تحقیق کوونکو په هغو څرګندونو ولاړو چې ګوندې د تحقیق په مهال د بندیانو د ځورونو لپاره قرآن ته سپکاوی شوی دی.
نیوزیک مجلې ولې دغه رپورت خپور کړی دی او دومره ورانۍ او شخړې رامنځته کړې؟
مخکې له هغې چې مجله رپورټ خپور کړي نو له حکومتي چارواکو، ډیپلوماتانو او خپلو نورو کارکوونکو سره مرکې وکړي او د ځینو چارواکو په خبرو کې دومره مندلي و چې د ګوانتانامو په زندان کې له بندیانو سره ناوړه چال چلن کېږي. خو چارواکو د قرآن د سپکاوي مسله نه وه تایید کړې. خبره مبهمه او ګونګه وه.
آیا د بندیانو د ناوړه چلن او قرآن ته د سپکاوي رپورټ یوازې د نیوزویک مجلې لخوا خپور شوی و؟
نه، د نیوزم په مجله وایي له بندیانو سره د ناوړه چال چلند او سپکاوي رپورټونه د انګلستان او روسیې په مطبوعاتو کې او دغه راز د الجزیره تلویزیون لخوا هم خپاره شوي وو او دا کومه نوې خبره نه وه، خو دا ځل قرآن ته د سپکاوي خبر په افغانستان کې د سیاسي انتخاباتو مخکې خپور شو او یو شمېر کسانو ترې سیاسي ګټه پورته کړه. نیوز ویک لیکي د سپکاوي رپورټ په داسې وخت کې په افغانستان کې خپور شو چې د طالبانو د پاتې شونو په شمول د کرزي د حکومت مخالفین زیار باسي خلک استعمال کړي. د افغانستان اقتصاد کمزوری دی او حکومت د امریکا په مرسته د کوکنارو د لمنځه وړلو تکل او هوډ کړی دی. نیوز ویک وړاندې لیکي په زیاتو مواردو کې ځوان افغانان د امریکایي ځواکونو لخوا نیول کیږي او ډیر بې ګناه کسان حتی په میاشتو میاشتو په بند کې ساتل کیږي. کله چې دغه کسان خلاصیږي نو د امریکایي ځواکونو د ناوړه سلوک قصې کوي. نیوز ویک لیکي کرزی په افغانانو کې محبوبیت لري، خو دا چې ځینې کسان د امریکې مخالفت کوي ته بند شي کرزی ته هم غاښونه چیچي او د مخالفینو شخړې به نورې هم په راتلونکې اونۍ کې هغه مهال زیاتې شي چې کرزی واشنگټن ته سفر وکړي.
جنا خالکو زل تاسو نه مننه. د امریکا د یو باد ګوندنامه په زندان کې قران کریم ته د سپکاوي د ادعا په حق له د نیوز ویک د مجلې د ورستي خبرګون په حق له مو واوریدل. د دې مجلې محرر ویل چې په دې خبر کې ځینې غلطۍ شته او د مظاهرو په تاریخوالي کې قربانیانو ته د خواخوږي مراتب څرګند کړل. د افغانستان د ولسمشر ویان جاوید لودین هم د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې د قران مجید په حق له د نیوز ویک مجلې د می د نهمې ورځ د راپور او دا چې اوس د مجلې خپل د راپور غلط وباله وویل،
ویان که ما خشمگین هستیم از این که معیار ژورنالیزم درست مراعات نشده و مقاله را که اینا چاپ کرده بودن ظاهرا
مونږ په رښتیا ډېر په قهر یو، ځکه د ژورنالیزم معیارونه په نظر کې نه دي نیول شوي او هغه مقاله چې مجلې خپره کړې ده ظاهرا د واقعیت پر اساس نه وه. خو دا چې مجله خپله اشتباه مني دا ښه کار دی، ځکه دا یوه مهمه موضوع وه او ستونزه له منځه وړي. خو د ډېر خواشینۍ ځای دی چې د ژورنالیزم معیار ښکته و او د داسې یوې حساسې مسئلې سره غیر مسؤولانه چلند شوی دی.
د نیوزیک مجلې د اعتراف په حق له کورنیو چارو د وزارت ویان لطف الله مشل هم خپل نظر څرګند کړ.
ما اول هم باور داشتیم که گزارش شاید واقعا نداشته باشه، واقعا در افغانستان باعث مشکلات زیاد شده.
مونږ له پیل څخه پوهیدو چې دا راپور به صحیح نه وي، خو دا راپور په افغانستان کې حقیقتا ډېرې ستونزې رامنځته کړې. خو زه حیران یم چې د نیوز ویک مجله چې د لوړو معیارونو پلوي کوي داسې یو راپور خپور کړ.
د نیوز ویک د مجلې د وروستي اعتراف په هکله چې وایي په دې راپور کې غلطي شته، د افغانستان د ولسمشر او د کورنیو چارو د وزارت د ویندویانو عکس العملونه مو واورېدل. د افغانستان پخوانی جهادي مشر او د ملي پخلاینې د کمیسیون رئیس عبت الله مجددي هم د نیوز ویک د مجلې د وروستي خبر په هکله یو لړ څرګندونې کړې دي. په کابل کې زموږ خبريال حمید مومن له صبغت الله مجددي سره غږېدلی او هغه ته ویلي چې د نیوز ویک مجلې سر لیکوال د قرآن شریف د بې حرمتۍ راپور ناسم بللی او له افغانانو نه یې بښنه غوښتې ده. تاسو دغه بښنه څنګه ارزوئ؟
مقامات امریکایی څنګه چې د قانون د امریکا منی او هر قانون باید دیگر تطبیق شي چې دوی داسې یو لوی غلط کاری وکړ، دومره حکومت اسلامي جون سرګردانه کړه، پریشانه کړه، دوسي تاوانونه ورسید، دې نه خراب شو. خو البته د مظاهرې یا مقابله مقابل د دغه حرکت چې شو دا د خربکي شوون دا معنی نه لري چې داسې تقریبات وشو په هر شهر کې مشخص فوره شي یو سیسي دا مهمه ده. خبرو دا خبره شو نه اهل علاشون هم بیا نوزي دا د قانون نه کوي. نو دا د دې چې لوی شهر نه شوی دی، لوی جنات شوی دی، پرې کې دی چې باید دا کار نه وشوی. اوس نو شاید د دې چې زیف و جنوب اوس که افغانی اخسی ده، افغان ده، اول قدم ده و نو 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 که حکومت امریکا قانون لدی دستون لدی اغفر قانون تدیو چی باید.
حضرت صاحب تاسو د متحده ایالاتو له حکومت څخه څه غواړئ چې هغه د نیوز ویک د مجلې د چارواکو په وړاندې څه ډول دریځ غوره کړي؟
څنګه چې دا د امریکا قانون ایجابوي هغه قانون باید تطبیق شي پرې باندې، او نیوز ویک هم که ډېر غلط کاري کړي نو په خپله زه نه یم چې دا څنګه په تلاشي کې دا خبره ده، یوازې په افغان ولاته تلاشي شي دا خبره.
حضرت صاحب د ولسمشر حامد کرزي په ګډون د افغانستان د دولت ځینې چارواکي د دغه مظاهرو تر شا چې د ګوانتانامو په ټاپو کې د کلام پاک د بې حرمتۍ په خلاف د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې ترسره شول بهرني لاسونه بولي، ستاسو نظر په دې اړه باندې څه ده؟
خارجي لاس راغې ته زاره کې نه نود دا تدبیر وکړو. دا نه باید دغه کسانو چې دا کار سبب شوی د داخل داخ په مذاکره و دانه کې احتجاج خو دانه کېږي از یک مظاهره کوم مظاهره د کوم سلامتامز مظاهره پکول نه چې دا تقریبات یو خلک وشي او مجاهدین سوځوي دا خو په اسلام په شریعت کې نشته په افغانیت کې دا خبره نشته دا خبره دي چې دا دوون کسانو پښتون شي دا کار کوي دا خو جلا خبره ده حالا اشتباه چیز دارد نزدیک کرده اگه به اخبار دارد تو مسئله چنه اگه باید مسخصی دیگه اخبار تفاونه دیگه مدر دردش
د افغانستان په خوانی جهادي مشر او د ملي پخلاینې د کمیسیون رئیس غت الله مجددي و چې د نیوزویک د مجلې د وروستي خبر په حکله خبرګون څرګند کړ. د پاکستان اسلامي ډلو هم په دې حکله عکس العمل څرګند کړی دی. د نیوزویک د مجلې د هغه راپور وروسته چې وایي د کیوبا د ګوانتنما په زندان کې قرآن کریم ته سپکاوی شوی دی، د افغانستان خلاف په پاکستان کې دومره عکس العمل څرګند نه شو، خو هغه مظاهره چې د پاکستان په څو ښارونو کې وشوي هغه سوله ییزې وې. د پاکستان د صوبې په ایالت کې د متحده مجلس عمل چارواکو د نیوزویک د مجلې د وروستي اعتراف یا د وروستي خبر د خبرېدو په هکله عکس العمل څرګند کړی دی. په دې هکله به تفصیل د نجیب عامر په راپورټ کې واورو.
د نیوزویک د پخواني او اوسني خبر په اړه پاکستان کې سیاستوال او افغان ډیپلوماټان بیلابیل نظرونه لري. د صوبې سرحد د واکمن ګوند متحده مجلس عمل ویان صابر اوان د ازادې راډیو ته وویل د نیوزویک اوسنی بیان نه بلکې پخوانی صحیح دی.
اصل نیوز ویک اخبار چې کوم دی تا د امریکایي اخبار دی او هغه دا خبر په خپل نشر کړو او دا یو خبر یې نشر کړی دی اعلان کې ګوانتانامو بې کې د قران پاک به حرمتي بار بار امریکایي فوجین کوي او چې کوم زمو مسلمانان نوجوانان دلته نه دی گرفتار کړی دي او هلته جیل کې هغه بندي دي نو هغه ته اذیت ورکولو هر حربه غي استعمالوي. نو دا یو حربه قران پاک باندې زمونږ ایمان دی او قران پاک زمونږ مرکز او محور دی. دې فلش کولو او د دې به حرمتي واقعیات عمل د بار بار ونما کیږي او دا یو خبر صرف راغلی دی خو دی چونکه د مسلمانانو بیداری وکړه په ټوله دنیا کې، افغانستان کې هم خلک راپاڅېدل او جذبات اظهار وکړو، پاکستان کې هم او نور ټوله دنیا کې او په وشتم تاریخ باندې ټوله دنیا کې اسلامي تنظیمونه به انشاءالله ټوله دنیا کې بیا احتجاج مناوي. نو په دې وجه ترې نن دا سرګدي بیان ورکړی دی. الله کتاب بیان دروغ دی او هغه بیان اصل او رښتیا بیان هغه او امریکایان دا معافي مغواړي او انده بلکې زه خدا ویم چې دا نیوزویک اخبار دی بالکل بند کړی شي که تر دې وجه دا موږ غلط خبر نشر کړو.
خو د جمعیت علما اسلام ویان مولانا جلیل جان بیا وایي چې دوی به هیڅکله یوازې په دې بسنه ونه کړي چې نیوزویک د بخنه وغواړي. د ده په وینا د امریکا متحده ایالاتو ته پکار دی چې باید د نړۍ د مسلمانانو څخه دوی بخنه وغواړي.
کوم قیدیان راغلي دي هغوی هم دې خبرې تصدیق کړې دی چې عوامو د مسلمانانو د ردعمل نه پس دا تردید کوي چې دا خبره غلطه ده. دا منلو خبره ده نه. په هر حال د قرآن د حرمتۍ په حواله د خلکو احتجاج د خلکو د کوم پروټیسټ کړی دی هغه خپل ځای باندې صحیح دی، لیکن دې کې د تشدد کوم واقعات شوي دي په هغه مونږ ملګرتیا نه کوو. چې تشدد عنصر پکې راشي نو هغه بیا احتجاج پاتې نه شي، هغه بیا سي شر پسندي شي. لیکن څو پورې د امریکې حکومت خبره ده نه هغې دې خبرې باندې تحقیقات کی لگیا دی. دا خبر صحیح دا اخباری خبر چې دی دا مسئلے حل نه وی. اسی شلی کم امریکای سٹیٹ چې کم بیان جاری کی چې دا خبره غلط ده یا په دې تحقیقات شو دي کې شواهد نشته. نو بیا څه خبره کی دی شي، لیکن اخبارونو په خبرونو باندې څو غلط پاتې کیږي نه او نه اخبارونو باندې څو احتجاج کرا دي.
بل پلو په پیښور کې د افغانستان قونسل جنرال حاجی عبدالخالق فراهی هم د افغان کډوالو نه غوښتنه کوي چې وروسته لدې د دوی په مظاهرو لاس نه پوري کوي، ځکه اوس خبره سپینه شوې چې د نیوزویک نه دا خبر سهون خپور شوی.
هغه افغانی کډوال چې په پاکستان کې کوسیږي زموږ ته بیان دادی چې خو تر هغه ځای چې موږ اروپا اخبارونو او مجلو کې د نیوزویک مجلې د دغه غلط راپور رد کړی دی، نو په کار دانه ده چې مظاهره که په پاکستان کې کیږي او که په افغانستان کې کیږي چې مظاهرو ته ادامه ورکړل شي، ځکه د دې کار لپاره یو څوک ثبوت په لاس کې نه لري. نو زه د افغانستان د حکومت د نماینده په صفت په پېښور کې ما د خپلو محترمو کډوالو څخه ارزو داده چې دوی باید دا رقم مظاهرو ته لاس ونه وهي.
پوهانو په وینا ډله ییزو رسنیو ته په کار نه دي چې دوی د داسې خبرونه خپاره کړي چې بې بنسټه وي او له امله یې دوی بیا وروسته بخنه وغواړي. نجیب عامر، د ازادۍ راډیو، پېښور.
د امریکا د نیوزویک د مجلې د وروستي خبر په وړاندې د پاکستان د سرحد په ایالت کې د اسلامي ګوندونو د واکمن متحده مجلس عمل او په پېښور کې د افغان قونسل خبرګون. د امریکا د نیوزویک مجلې یو اونۍ وروسته له هغه چې د امریکا د کیوبا د ګوانتنما په زندان کې قرآن کریم ته د سپکاوي خبرې خپور کړ، دا لومړی ځل دی چې په دې هکله خبرګون ښیي او دا خبر ناسم ګڼي. لیوی خبرتیا وروسته به د امریکا د ائتلافي ځواکونو د ویاند د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د ویاند وروسته څرګندونو په اړه واوري.
آزادی رادیو په کابل، کندهار، مزار شریف، جلال آباد او هرات کې په اف ام خبرونه کوي. 3.15 صفه په خپل رادیوګانو کې په نخښه کړی.
تاسو زموږ غږ آزادۍ له رادیو نه اورئ. د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ګروال جیم یانګ په دې هېواد کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو د بڼې د بدلېدو په هکله څرګندونې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزي په دې وروستیو کې پر امریکایي ځواکونو غږ وکړ چې په پوځي عملیاتو د غور وکړي. له بلې خوا ولسمشر کرزي ویلي چې کله دی امریکا ته ځي نو د امریکا له مشرانو نه به وغواړي چې د ګوانتنما په زندان کې افغاني بندیان دوی ته تسلیم کړي. د امریکایي ځواکونو د ویاند وروستیو څرګندونو په اړه به د فرشته جلالزی راپور ته وښو.
په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې میشت ائتلافي ځواکونه له امریکایي توقیف ځایونو څخه د افغانو بندیانو راخلاصېدل او افغان دولت ته د هغوی د سپارلو په باب د حامد کرزي له وړاندیز څخه ملاتړ کوي. څو ورځې د مخه افغان ولسمشر حامد کرزي وویل په نږدې څو ورځو کې به امریکا ته ولاړ سي او هلته به له امریکایي لوړپوړو چارواکو سره په افغانستان کې دننه او له افغانستان څخه بهر د افغانو بندیانو ته خلاصېدو په سر خبرې وکړي. په کابل کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو ویاند ډګروال جیم یانس وویل که څه هم دوی لا تر اوسه د دې نوي پلان په باب بشپړ معلومات نه لري خو داسې ګمان کېږي چې ولسمشر وار له مخه په افغانستان کې د ائتلاف ځواکونو له عمومي قمندان سره خبرې ورباندې کړي.
General Eikenberry and the president and other officials meet periodically.
د ائتلاف عمومي قمندان جنرال ایکنبری له ولسمشر کرزي سره منظمي خبرې کوي. د دې پلان د تطبیق په سر هم بحث
کوي.
لبلی خو د افغانستان د دولت له نوې پلان څخه په هیواد کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم هرکلای کوي. د دې کمیسون یو غړی احمد نادر نادری وایي که هم د امریکا په ترلاسان دي زندانونو کې د بشري حالت د ترنګوالي په باب د پلټونو خبري په وار وار راولاړې سوي خو تر اوسه په دې اړه کوم ځانګړی راپور نه خپور شوی چې د هغه لمخې وویل سي افغان بندیان په کوم حالت او څنګه ساتل کیږي. شغله نادری زیاتوي که څه هم په وار وار د غوښتنه سوي خو دوی ته لا تر اوسه دا واک نه ده ورکړ سوی چې په زندانونو کې د افغانو بندیانو حال واخلي او دی یوازې د هغو بندیانو د شکایتونو په بنسټ خبرې کوي چې له دې زندانونو څخه راخلاص سوي او دوی ته یې د زړه حال ویلی. شغله نادری وایي افغان دولت ته د بندیانو سپارل به په دولت باندې د ولس باور زیات کړي خو له بلې خوا د بندیانو د ژوند د ښه کېدو ډېره هیله نسي کولی ځکه د افغانستان دولت هم نسي کولی له هغوی څخه په نړیوالو نورمونو برابره پالنه وکړي.
په دې کې شک نشته د افغانستان بندیخانی د زندانونو د نړیوال ستاندرد له اقل حد سره هم نه دی برابر او حالت یې ډیر خراب دی.
یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د نظامی عملیاتو په مهال له عامو خلکو سره د امریکایي پوځونو ناوړه چلند ځای ځای د شپې لخوا د کورونو پلټل او د هغوی نیول په خلکو کې امریکایي ضد احساسات راپارولي. هم دې ټکي ته په اشاره کې څو ورځې د مخه ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د امریکایي پوځي عملیاتو د زیات کنټرول غوښتونکی سو. ښاغلی جمهور رئیس وویل امریکایي پوځ له ترهګرۍ سره په مبارزه او د طالبانو د نیولو په عملیاتو کې تیروتنې کړي. په افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو ویاند ډګروال جیم یانس د دوشنبه په ورځ د خپل پوځي عملیاتو په څرنګوالي کې د ځینې بدلونونو درتلو خبره هم وکړه خو نور تفصیل ورنکړه.
د ائتلافي ځواکونو د ویاند وروستیو څرګندونو په هکله مو واورېدل. نوی خبر مو ترلاسه کړ چې د شیرپور په څلور لارې کې ورلګېدلې چې یو کس پکې مړ شوی دی. اجمل آن د ټلیفون په لیکه کې دی. آن صاحب کلن معلومات راکړئ ځکه چې خبرونه وخت کم دی.
نوري صاحب ډیر مننه نن مازیګر د 15 بجو په شاوخوا کې د شیرپور په څلور لارې کې د پرل پنوم یو ایرانی ملمستون کې ور لګیدل دی لکه تاسو چې ویل د نشایدانو په کول یو تن پکې مړ دی او درې نور پکې ټپیان دي د ور لګیدو لامل دم ګړې جوت نه دی خو عیني شایدان چې تل ولاړ وغوی ویل چې د جنراتوري برېښنا شارتي دی ور لګیدو لامل شوی دی د یادونه ور د چې په نن په ودانې کې د ور په شیبو کې څو کسان نثار و چې د ژغورنې ډلې اغوی وژغورلې شو موږ هڅه وکړه چې د پولیسو سره وغه ګیګو خو پولیسو په دې اړه باندې دم غړې له سوال نه ډډه کړې ده خو د په پیښه کې یوازې ما غوې ودانې سوځیدلې ده دم غړې ور دي او ژغورنې د ډلې د کنټرول لاندې راغلې ده.